جی اعلان کړی خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پرې وزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي هغه دیزر چې کوم مونږ هغه سټڈی کړو مونوګرافیک سټڈی کړو هغه باندې اوس مونږ عمل پیرایو هغه باندې مونږ کار کوو. نو دې سره کوم حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کومې دي هغه باندې دومره اثر نه ورځي چې دا ځو ملکو سرمنځه باهمي دغه پاون سره یا باهمي دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوي وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تلشا په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دی اوس کوم داوی اتارټینګ داوی نن دی پکار کی او بنیادی طور مونږ یو کانسپټ چې مونږ ورته ون وینډو فیسیلیټی ایک شو دا ون وینډو فیسیلیټی لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي دا او دا بدی باندې او دا بنیادی طور دی پر ورکول کی چې څه څه نوې شو زی نمو په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته کو څه ایشو زی چې په بجې د دې چې یو کلب بل مونډ یو فیس بل افس کې دا معلومات کی مونږ هغه ون وینډو فیسیلیټی ورکو. دا اتارټی د جوړولو بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولې او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شاهي ابدالي 249 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 251 کلیزان مانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوې خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین مانځنې په لړ کې به احمد شاهي لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعرې وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو تر څنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو تر کڅه هم څنا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سرکین او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپیږي. صورت مخ کې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوونه کتابه چاپ شول، او دغه تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا د ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغه سه په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپل یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي وو. دغه سه نورې ټولنې هم شته چې ماشومان لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړې دي ماشومان ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومان لپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی لپاره کیسې لولي، هغوی لپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅیږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړیږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه و. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 نوونه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې و: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس نوونه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې ورستنه 500 منوان کتاب مو یغم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده نو درسې کارونه مو ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانه جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه دی د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانه جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیا وشته دي، او هغه نیمګړتیا چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی سره پیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي. اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نوم چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داس خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړي دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکلم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل چې ماشوم هر هغه څه چې پیژنې درک کوي یا په پښتنه کوي په غیبرخه کې باید ورته لیکل وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې په ټوله برخه کې دوی ته لیکل نه شو کولای، یا هم ځینې شان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو خدای مکړله داسې لارو به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د پخوا پرتلا فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشی خپل ولایت ټول په پیژو. او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره دی په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د اروپا بالا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاقه دي.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بېزار یم، دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هر چا په پوهېږم زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړیستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورد ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپله توره وژنېله دا ورباندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله په کښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. په روان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعرۍ ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي راډیویي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي، ځکه خو زخمی زمونږ زړونه دي، او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینه مونږ راوستل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینه مونږ راوستل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلی دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده نقصان ساده ته پوهېږي، زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي، او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی بخل کنه بخل، مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي. او یا محبوبا زمون دانه وی جامی دی پیوندنا پو کمیس پور گندل
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټول گچ چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کی مخکته نو شوا لمړی د نننی غونډی پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشولا نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کېدی شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډیره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم دی له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ
اوس دلته کې د وزیر صاحب په سټیج باندې یوه خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات بیا غریبي بیا غربت دغه د پلار مخ د وجه ولا زخه چې خلکو ته وګورم خفم شم خوشاله شم خوشاله پدې شم چې شکر دې چې پلار دشته دې خپه پدې شم چې ما بیا خدای چې ما نه ولي غرسم خو صلی پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمون ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومان ته ګورم د اغه احساسات دي او دا 90% چې کم دې دا خو الخام دې که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهم وي
دا ډیر زان د پاره د خوشاله خبره غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کلم دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې مشارکې زمان خټې لند پکې هغه ته په سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د ښوونځي ترسونه دی وایا
بس اوله خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وې چې کم ځکه مشاري او مشورور راته وایي چې زه به دې بوزم خو ستا دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډېر خلکو پیژن دي اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس درنه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې مافي غوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې مافي غوښته او ما د خپل بې وسۍ ښکار صدا څوک چلی ونه شو ګریوان نه مې مافي غوښته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو کوم د خپل سوري کوم د ځان نه مې مافي غوښته نه مې رقیب نه مې جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه مې ګل جان نه مې مافي غوښته
ستاسو ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهیږي پی بالکل پی پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خوځوم او په لاسونه درته ویم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي او بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي او بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي راخوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه هم داسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي یعنی د شعر تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو چې بالکل ګورم او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شیر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شیر ووي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړمه، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا ده.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوې یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوې له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی. شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان مې د پښتنو نه هېر نشي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي، پکار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي. بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ، دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وخایې، خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله.
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې؟
ځان دې پرې غلي کوي نه. یو ناره دې اوچته کړي، انقلاب دې راولي.
بالکل، څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مرکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چندخان وو شو یارانو به دانګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګ نازول. او دغه نن چې مافیا دي، قبضه ګروپ دي، دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه تر نکوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دې وي درته چې ځان لا ریخی ریخی گریوان گندما، دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گندما، او نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلا ری ورمان گندما، نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلا ری ورمان گندما، او چه پختانو پا یو چغ غون کلو تا یک هزار و زکربان گندما، او ده خپل بابا پا پت سپا بزما، نن به دا لر او بر افغان ګنډم، محبوب غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خپکان ګنډم.
ډیره لی ډیره مننه.
خوشحال اوسې. ډیره مننه.
رادیو مجلاله ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځانوژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال را ځړېدلې نقشې ته کتل. بېرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې نا امیدي ګډه وه. استاد وویل، لګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي. نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایا، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلې دي په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبيب پرون د سام سره وتل راغلي خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق پرشن آسمانا گیلمن چغی ماستوا پرشن آسمانا گیلمن چغی ماستوا دا سیه دیر دبل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق دی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تما دا مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما دا مردی دلیون توب کی صدا پا هر ولاد که چه شاغلی بی ناولی خلق پا هر ولاد که چه شاغلی بی ناولی خلق
اوریدونکو دا ود دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
Let's go.